درنو دوستانو ستړي مشي وخت سلور بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل د نن ورځې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. د افغانستان د یو شمېر مدني ټولنو غړي وایي که څه هم یو دېرش کاله مخکې د شوروي ځواکونو له افغانستان نه وتلي خو لا یې هم منفي اغېزې په افغانستان کې پاتې دي. دا نور موضوعات په دې خبرونه کې در اورو. خو پیل بل خبرونه وکړو. فرشته جلال زئی سټډیو کې دا د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه در اوري.
د افغانستان جمهور رئیس په کابل کې نننۍ انتحاري حمله په شدت غندلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن په خپل کلنی رپورت کې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د ښځو د موقعیت په اړه خبرې کړې دي او د چین د روغتیا ملي کمیسیون ویلي چې د هغه هیواد په هوبی ولایت کې 103 تنه په کرونا ویروس تازه مړه شوي دي. پوره خبر نو اورید. افغانستان جمهور رئیس په کابل کې نننۍ انتحاري حمله په شدت غندلې ده. په حمله کې چې نن د کابل ښار په چارای قمبر سیمه کې وسوه شپږ تنه وژل شوي او دیارلس تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی نن د ازادي راډیو ته وویل چې حمله سهار په اوو بجو وسوه او یوه پیاده سړي کړې وه.
نتی حوزه اروند چر خبر په سیمه کې یو انتحاری چې منفجره توکي پرتن وزانته 14 ورکړه چې له بعد مرګ دغه 14 په ترڅ کې دوه تنه زمو قدرمن هوادوال چې ملکی کسان شهیدان شوی او اته تنه نور ټپیان دي. همدارنګ دغه تروسی بریټ په ترڅ کې څلور تنه نظامیان هم ټپیان شهیدان شوی او 15 تنه نور ټپیان.
رحیمی ویل چې په ابتدایي څېړنو کې ورته څرګنده شوی چې حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې افغانان داسې بشري ضد جنایت محکوموي د تشدد پای ته رسېدل د جنګ پای او سوله او اوربند غواړي خو د دې حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د ښځو د موقعیت په اړه خپل کلنی رپورت نن خپور کړی دی. په رپورت کې ویل شوي چې تقریبا په سلو کې 15 ښځو ورته ویلي چې د کار په ځای کې ځان امن ګڼي. په دغه رپورت کې له 2202 ښځو سره چې عمرونه یې له 30 تر 40 کلونو پورې وو خبرې شوي دي. دا هغه ښځې دي چې په اردو یا په پولیسو کې خدمت کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ورته ویلي دي چې یوازې 6.6% ښځو ورته ویلي چې له دوی سره د کار په ځای کې جنسي زور زیاتی سوی او یا پر حق تیری سوی دی. خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي کله چې دوی خپلې پوښتنې مشخصې کړې او په ځانګړو مواردو کې د ښځو څخه سوال نه وکړل دغه شمېره چې وایي د کار په ځای کې جنسي تشدد ورسره سوی دی 14.4% ته لوړه سوی ده. په افغانستان کې په عمومي ډول د خلکو په منځ کې د معلوماتو د کموالي لعملا ډیر خلک د خپل حقوقو او پر خپل حقوقو د تیری او د هغوی د نقص په اړه موثق خبرې نسی کولای. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ادارې سیګار ویلي چې په وروستیو 18 کلونو کې د افغانستان د ثبات د تامین او بیا رغونې لپاره په هڅو کې 15,115 تنه وژل شوي یا زخمیان شوي دي. په دې کې 2,240 امریکایان ملکیان او پوځیان شامل دي. سیګار نن په خپل رپورت کې ویلي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا په پروژو کې تر 2,000 زیات افغانان وژل شوي دي. د سیګار په رپورت کې همداراز ویل شوي چې په دې موده کې 1,102 تنه د بیا رغونې له پروژو څخه برمته شوي دي یا بېدرکه شوي دي. د شمال د نفت او ګاز د تصفیه د تاسیساتو کارکوونکو نن د مزار شریف او شبرغان ترمنځ لاره بنده کړه. کارګرانو نن د جوزجان د مستوفیت د ادارې مخې ته د اعتراض خیمې درولې وې. په اعتراض کوونکو کې وطن ازادي راډیو ته وویل
ما به خاطر همه گپای ما در کرسی نشستن ما رای شبرغان مزار
دی وای چې زموږ 512 کارګران او انجینران له کاره ایستل شوي دي. دا کار ته کانو پټرولیم وزارت کړه یوازې دیرش کارګران ته تشکیل جوړ سوی او بودیجه هم نه ده ورکړ سوی. دوی وایي چې تر څو دوی شکایت وانه ورېدل سي دوی به د شبرغان او مزار شریف ترمنځ لاره تړلې وساتي. د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکو ویلي دي چې دوی د غستونزي ته حل هڅه کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د اسلامي انقلاب د یو څلوېښتمې کلیزې په مناسبت په وینا کې پر ایرانیانو غږ کړی چې په راروانو پارلماني ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي. په ایران کې اسلامي انقلاب په 1979 میلادي کال کې وشو او سږ یو څلوېښت کلن سو، سره له دې چې ډېر ایرانیان د خراب اقتصادي وضعیت او د اوکراین د یوې مسافر وړونکې الوتکې د سقوط له امله په قهر دي او په وروستیو کې اعتراضي مظاهرې هم وکړې. د تهران په لارو او کوڅو کې نن لسګونه زره کسان د اسلامي انقلاب د لمانځلو لپاره راوتلي وو. د ایران بیرغونه او د آیت الله روح الله خامنه‌ای عکسونه یې لږدول. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د تهران د ازادۍ پر میدان د خلکو لوی غونډې ته وینا وکړه. او د چین د روغتیا ملي کمیسون نن وویل چې د هغه هیواد په هوبی ولایت کې چې د کورونا ویروس مرکز دی، نور 103 تنه په دغه ویروس باندې مړه شوي او نږدې 2000 سل نوي پیښې ثبت شوي دي. د ادارې پرون هم د کورونا ویروس له امله د 103 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. په چین کې د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر 1600 ته اوس رسیدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په چین کې په دغه ویروس د اخته کسانو شمیر نږدې 43000 دی. د نړۍ په نورو 23 هیوادونو کې هم د کورونا ویروس 319 مثبتې پیښې ثبت شوي او د یوه وګړي د مړینې خبر ورکړ شوی.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل د نن ورځې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي. دا حمله نن د 2 بجو په شاوخوا کې وشوه او په کابل ښار کې له څه مودې نسبي آرامۍ وروسته یو خونړی برید دی چې ترسره کیږي. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي ټاکل شوي راتلونکې اونۍ په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره دوه ورځنی کنفرانس جوړ شي. د ناتو دفاع وزیران به په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې وکړي. ریپورټونه وایي په چین کې د کرونا د وایرس د ناروغۍ تلفات مخ په زیاتېدو دي. په دې موضوع به هم تازه حال در سره شریکو. د 19 په پروګرامونو په لړ کې نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام دی او د ګوړې اچار مهیروي. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل د نن ورځې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. دا په کابل کې له نږدې دوه میاشتې نسبي امنیت وروسته لومړنۍ انتحاري حمله ده چې مرګ ژوبل اړوي. له دې پوره دوه میاشتې وړاندې د کابل د 15مې حوزې اړوند د قسیم په سیمه کې په یو بهرني امنیتي کمپنۍ موټر بم حمله وشوه چې له امله یې لږ تر لږه شلو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب، نور تفصیل له تاسو اورو. بلې، دا سرکاري
کابل نږدې دوه میاشتې نه نسبي ارامتیا وروسته د سه شنبې په ورځ یو وار بیا د یوې انتحاري حملې شاهد و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پیلې انتحاري حمله کوونکي چې په ځان پورې چاودیدونکي مواد تړلي وو د سه شنبې سهار نږدې 2 بجې د کابل د 15مې امنیتي حوزې اړوند د قمبر څلور لارې ته څیرمه چرته چې د مارشال قسیم فهیم د پوځي اکاډمۍ د دروازې لومړی قرول هم موقعیت لري د عمومي سړک په سر انتحار وکړ. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې په انتحاري حمله کې شپږ تنه وژل شوي چې څلور پوځیان او دوه ولسی وګړي دي.
له بده مرغه د دغې چاودنې په ترڅ کې موږ دوه تنه ملکي کسانو ژوند له لاسه ورکړل، یو 8 تنه نور ټپیان دي. همدارنګه د دغه توریستي برید په پایله کې 4 تنه نظامیان هم شهیدان شوي دي او 15 تنه نور ټپیان دي. د دې تر څنګ پولیسو په ظاهر کې هغه موټربم چې هلته دښمن د ملکي کسانو د وژنو او د تنفات اړولو په برخه کې تدقیق کړی و، له وړاندې هغه یې کشف کړ او خلاصه کړی دی.
د افغانستان دفاع وزارت هم په دې انتحاري حمله کې د ملي اردو د څلورو منصوبینو د وژل کېدو او د غشان د 15 نورو د ټپي کېدو پخلی کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې اروپایي ټولنې استازي دغه انتحاري حمله اغندلې ده. دا په کابل کې له نږدې دوه میاشتنی ځنډ وروسته لومړنۍ انتحاري حمله ده چې مرګ ژوبل اړوي. له دې پوره دوه میاشتې وړاندې د کابل د 15مې حوزې اړوند د قسیم سړک په سیمه کې په یوې بهرنۍ امنیتي کمپنۍ موټر بم حمله وشوه چې لامل الکتر لگا شلو ملکیانو تا مرگ جوبلا واوخته. د مارشال قسیم فهیم په دې پوځي اکاډمۍ له دې وړاندې هم ورته حمله شوې دي. په دې پوځي اکاډمۍ وروستۍ هم انتحاري حمله د روان کال د جوزا په میاشت کې شوې چې لامل یې د امنیتي چارواکو په وینا شپږ تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو چې مسؤلیت یې داعش اسلامي دولت نومي وسله والې ډلې منلی او خو د تازه حملې مسؤلیت تر دې دمه هېڅ وسله والې ډلې نه دی منلی. که څه هم د کورنیو چارو وزارت د طالبانو کار بولي، خو د وسله والو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې دغه ډله لاس نه لري. خو پوښتنه دا ده چې که وسله وال طالبان په دې حمله کې لاس نه لري او داعش اسلامي دولت نومي وسله والې ډلې په اړه څه نه وایي، څوک د دغه حملې ترسره کوي؟ که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې د طالبانو او داعش تر څنګ له شلو ډېرې نورې وسله والې ډلې شته چې جګړه کوي، خو د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر صاحبه وایي په داسې حال کې چې د سولې خبرې روانې دي، ځینې ډلې شته چې په دې ډول حملو غواړي دغه خبرې له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي.
دا خو احتمالات ډېر دي، ول چې موږ هر وخت د حکومتي مقاماتو نه چې اورېدلي دي چې دوی ویل شل یو ګروپ دي چې دا فعال دي په افغانستان کې، چې نارامي خلخه کې نو غواړي چې په افغانستان کې سوله ارام د امریکا په مشرۍ راشي او بیرته رژیم ټینګ شي.
د حمله په داسې حال کې کیږي چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین وړم ورځ ویلي چې تازه د طالبانو یو پلاوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو په نتایجو او راتلونکو ګامونو خبرې کړې دي. تېره ورځ د سولې په چارو کې د دولت وزارت وویل چې زلمی خلیلزاد هڅه کوي د تاوتریخوالي د کمی دو اور بند لپاره یو عملی طرح جوړ کړی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو کابل.
دوستانو، له کابل سټوډیو څخه اکرام الله اکرام و چې دغلته یې د نننۍ حملې حال راکړ. په دې کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او تر دیارلسو زیات نور ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اوریدلی شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي. د دې وزارت چارواکي وایي دا کانفرنس د شل هیوادونو د استازو په ګډون د روانې د میاشتې له 18 تر 23 نیټې پورې جوړیږي. خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
اسلام آباد پر روان اونۍ د افغان کډوالو په تړاو د یو مهم نړیوال کانفرنس کوربوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا کانفرنس چې راتلونکې اونۍ جوړیږي د شلو هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د دې وزارت د رسنیو برخې سلاکار عبدالباسط انصاري د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې کانفرنس کې له افغانستان نه هم یو لوړ پوړی پلاوی ګډون کوي.
راتلونکې اونۍ په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه یوه نړیواله ناسته جوړیږي چې په دې کې افغان حکومت لوړپوړي چارواکي په ځانګړې توګه د کډوالو او بهرنیو چارو وزارتونو استاذ ګډون کوي. د دې کانفرنس یوازینی هدف د کډوالو ستونزو ته د نړیوالې ټولنې پاملرنه ده.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د کانفرنس په دوه ورځې دوام وکړي. پاکستان کې د افغان کډوالو د کډوالۍ څلور لسیزې پوره شوې. دغه وزارت د دې کانفرنس هدف په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو ته د نړیوالې ټولنې پاملرنه، ستونزو ته رسیدنه د بیرته راستنیدو لپاره په افغانستان کې دننه ورته د لازمو اسانتیاو برابرول دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي جوړیدونکي کانفرنس د کډوالو د ستونزو او دې ستونزو ته د حل لارو پیدا کولو لپاره یو ښه فرصت دی. په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي نادر فرهاد د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه کانفرنس د پاکستان د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري په همکارۍ جوړیږي.
کانفرنس بین المللی امید مره
دغه نړیوال کانفرنس زموږ او کډوالو لپاره چې باید له یاد ونويستل شي یو هله بخونکې فرصت دی، ترڅو وکولې شو له دې فرصت څخه په استفادې د کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړو. دغه شان دغه کانفرنس باید دې ته زمينه برابر کړي چې په افغانستان کې ستري پروژې هغه ډول چې حکومت یې په تطبیق کې جدي دی لور اړخونه هم جدي ووسی.
حمایت جامعه جهانی قرار بگیره، آنچنانی که دولت افغانستان تلاش داره با اداره یونیسیا اختیار.
ښاغلی فرهاد وی په دې حساسو شرایطو کې داسې کانفرنسونو جوړول یو اړتیا ده. په کابل کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویند وایي که د سولې خبرې یوې نتیجې ته ورسیږي، ملګري ملتونه او افغان حکومت کولی شي په تدریجي ډول ټول افغانان خپل هیواد ته راستانه کړي. د دې معلوماتو پر بنسټ اوسمهال په پاکستان کې 2.4 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې په دې کې 1.3 میلیون د اوسېدو قانوني اسناد لري. د ښاغلي فرهاد په خبره په ایران کې بیا شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې ډیری د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت معلومات ښیي چې د 2023 میلادي کال له پیل څخه تر دا اوسه له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 28 زره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د یو شمیر مدني ټولنو غړي وایي که څه هم 1.5 کاله مخکې شوروي ځواکونه له افغانستان نه ووتل، خو لا یې هم د یرغل منفي اغیزې په افغانستان کې پاتې دي. د معلولینو په شمول د مدني ټولنې یو شمیر بنسټونو د سه شنبې په ورځ په دې تړاو په کابل کې غونډه وکړه او د شوروي ځواکونو یرغل یې وغند. د ناجیه صافی له کابل تفصیل لري.
د مدني ټولنو یو شمیر غړي او افغان معلولین وایي په افغانستان کې رواني ناخوالې، ناامني او بې ثباتي په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل نتیجه ده. دوی وایي په داسې حال کې چې له دغه هیواد د دوی د وتلو 1.5 کلونه پوره کیږي، خو د یرغل نښې نښانې محسوس کیږي. د مدني ټولنې یو غړي ډاکټر محمد ایواز حسنزی د سه شنبې په ورځ په کابل کې له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د وتلو د نیټې د رسیدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل:
تر اوسه پورې کم هغه ناخوالې چې وروسته د روسانو له تجاوز ویل شم یا رانوتو، دلته افغانانو ډېرې ناخوالې ولیدلې، جګړې کې هر څه له لاسه ورکړه. اوس هم روسان په د مخالفینو وسلوانو په لیکو کې جنګ کوي.
د پخواني شوروي ځواکونه د 1950 لمریز کال د جدي په شپږمه افغانستان ته راغلل. د حفیظ الله امین حکومت نسکور او ببرک کارمالی واک ته ورسوه، خو 9 کاله وروسته یعنی د 1978 کال د دلوي په شپږویشتمه نیټه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال بیرته له دغه هیواد ووتل. د رپورټونو پر بنسټ په افغانستان کې د شوروي ځواکونو په 9 کاله پاتې کېدو کې شاوخوا 1 میلیون کسان وژل شول او په میلیونونه نور یې معلول او دغه شان کډوالۍ ته اړ شول. صفي الله چې دواړه پښې په جګړه کې پرې شوي وایي یوازینی هیله یې دا ده چې په هیواد کې سوله راشي او روانه جګړه پای ته ورسیږي. نوموړي همداشان د ژوند د ناخوالو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما تقریبا از مدت معدلیت د سوال میشه د مشکلات مو د زیات تاسو خو چون دولت هیڅ کوم توجه جدي طالب نه کړه.
نوموړي وویل په افغانستان کې له تیرو نږدې 4 لسیزو راهیسې د تاوتریخوالي اصلي لامل پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل دی، او لا هم په دې هیواد کې جګړې د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د ناتو دفاع وزیران په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبري وکړي. د ناتو او د دې تړون د شریکو هیوادونو د دفاع وزیرانو خبري به د ازل د سولې پر حل زلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګیدو پر مسلو راڅرخي. په مکړې په دې اړه د اسدالله لودین رپورت ده.
د ناتو د دفاع وزیران به د فبروري په 12 او 13 یعنی د 4 شنبه او 5 شنبه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې سره جرګه شي. د ناتو د سرمنشي د ویان مرستیال پیرس کازالی د غونډې په درشل کې ازادي راډیو ته وویل: دای وای له سختو شرایطو سربیره افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي او دوی د سولې په راوستو کې مرسته کوي. موږ د جګړې پای ته رسیدو او د سولې راوستلو لپاره د متحده ایالاتو د هڅو ملاتړ کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په دوحه کې د طالبانو له استازو سره تر اوسه لس ورو زیات کتلي چې په افغانستان کې د امریکا د ترسکرنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د حل لار ومومي، خو تر اوسه پورې دواړه لوري کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. په لندن کې مشت افغان شنونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لورو ترمنځ اعتماد جوړونې ته اړتیا ده.
امریکایا به باور هستند که طالبا یک
دای وای امریکا په دې باور ده چې طالبان یو ځواک ده او په سخت سیاسي حل لارې ته چمتو کیږي. داسې حل لارې چې د دیموکراسۍ او افغانانو غوښتنه پکې ومنل شي. بل ورته طالبان فکر کوي چې امریکا ورسره چل کوي، ځکه ویلی شم چې د نظر جدي اختلاف موجود دی. دا په لندن کې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د ناټو له سرمشریزې وروسته د ناټو د وزیرانو لومړنۍ غونډه ده چې اوس په بروکسل کې کیږي. په دسمبر کې سټولټنبرګ له طالبانو غوښتي وو چې له کلکې او جدي ارادې سره خبرو ته حاضر شي. طالبانو ته د ده پیغام دا و چې هیڅکله به له پوځي لارې بریالي نه شي. د ناټو له دې ډول غوښتنو سره سره طالبانو له افغان او نړیوالو ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړی او په مکرر ډول د افغانستان له حکومت سره له خبرو انکار کړی دی. ټاکل شوی ده چې په دې ناسته کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی او همداراز د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی ګډون وکړي. ناټو دا مهال په افغانستان کې نږدې 10,000 پوځیان لري چې اکثره یې امریکایان دي. د دغو ځواکونو لویه برخه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو بوخته ده. د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ په ننګرهار کې لږ تر لږه 2 امریکایي پوځیان ووژل شول او شپږ نور ژوبل شول. د امریکا پوځ وویل د لومړنیو راپورونو پر اساس حمله کوونکي د افغان ملي اردو یونیفورم اغوستی وو. هم داعش او هم طالبان د ننګرهار ولایت په یو شمېر سیمو کې فعال دي. و به کتل شي چې د بروکسل پر روانه غونډه کې د دې پیښې اغیز څه دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ریپورټونه وایي په چین کې د کرونا د وایروس د ناروغۍ له کبله تلفات مخ په زیاتېدو دي. چارواکو ویل چې پرون د دې بیمارۍ له کبله 130 کسان نور هم مړه شول. په دې سره د کرونا د وایروس له کبله د مړینو شمیره په چین کې تر 0 واوښته. څه د پاسه 40,000 نور کسان په دې ناروغۍ اخته پیژندل شوي. دا چین ولسمشر د هابی ولایت وضعیت چې د ناروغۍ د خبرېدو مرکز ګڼل کیږي وخیم ګڼلی، وایي چې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره لا زیاتو هلو ځلو ته اړتیا ده. د دې ولایت په مرکز ووهان کې 40 افغان محصلان او یو شمېر کورنۍ هم اوسي. سلطان محمد په ووهان کې افغان محصل مشال جمالزی سره په ټلیفون خبرې کړي او په پیل کې د ښار د وضعیت پوښتنه ترې کړي.
مخکنا اوس هم د نور خراب شوې ده او وحشت نورم د شوې ده او د خلکو او روحي حالت نورم خراب شوې ده او تر دې ورکه نور خارجي مسلین د هوا د ټول وت د دې خار نه ټول وت لې دي تنها افغانان د پاتې دي او د افغانانو تر اوسه پورې وضعیت شکر ده د خدای د په ویروس باندې نه دي مبتلا شوي، ولی روحي حالت ډېر خراب دی.
تاسو چیرته اوسئ؟ لیلیا کې اوسئ که نه بل چیرته منتقل شوي یاستئ؟ څه خورئ، څه څکئ؟
په موږ په دوه رقمې تر اوسه موږ ټول په ووهان ښار کې یو افغانان لیلیا کې یو، بعضې محصلین په لیلیا کې دي او هغه څوک چې فامیلونه لري هغه بهر د لیلیو نه ژوند کوي. چې موږ ته د پوهنتون د خونه ډوډۍ راکول کېږي، خو بیا هم داسې ډوډۍ نه ده چې سړی لکه دغه عادي حالت نه خیر فرق کوي، خو بیا هم داسې نه ده لکه یعنی د چینایي ډوډۍ ده فرق چې ډېر دی د مسلمان د ډوډۍ سره. او هغه فامیلونه چې بهر ژوند کوي د لیلیونه هغه واقعا ډېر په مشکلاتو کې دي، ځکه سوپرمارکیټونه او دوکانونه ټول بسته دي، قرنطین دی حالت او د غذایي توکي ته لاسرسی ډېر کم دی، حتی پیدا کېږي نه بعضې وختونه ورته. او د دې ښار د توپیر د نور ښارونه په دې ډېر دی ځکه دلته ویروس پیدا شوی او حالت یې په ډېر خراب دی او د افغانانو روحي حالت هم ډېر خراب دی.
او جمال زی صاحب په ښار کې ګرځېدل راګرځېدل څنګه دي؟ تګ راتګ د ترانسپورت څنګه دی؟ آیا سفارت افغانستان یا چارواکو تاسو سره تماس نیولی که نه؟ څه درته ویلي چې تاسو به عملته ویي که نه راغواړم افغانستان ته که نه د چین کوم بل ښار ته وباسي؟
په دې ښار کې ټول ښار قرنطین دی او ترانسپورت هېڅ شی نشته، خلک ګرځېدی نه شي، حتی په هوا کې کیمیاوي مواد دي تاپاشي کړې ده چې ډېر وضعیت یې خراب ده، څوک بهر ته وتلی نه شي. موږ د چارواکو سره په تماس کې وو، چارواکو کې د دې 20 ورځو راهیسې چې موږ قرنطین حالت حتی پوره شوی دی قرنطین ده دي.
افغان چارواکو افغان چارواکی نو مقصد دی
او افغان چارواکی
بله مهرباني
افغان چارواکی مختد شل ورځ راهیسې وای چې نن او سبا نن او سبا خاطر اوسه پوری مختد سي عملی لاس په کار نه دی شوی
او تاسو ته وایي چې افغانستان ته ستنه سي کنه په چین کې پاتې سي تاسو خپل څه وایي
موږ چې تر کومه حده ګورو د چین حالت خو نور لکه د نورو هېوادونو په توپیر لږ خراب دی په دې حالت کې د خلکو روحي حالت ډېر خراب دی او موږ غواړو چې افغانستان ته انتقال شو موږ په افغانستان کې د افغانانو او د چارواکو د دې په خاطر چې دی مطمئن شي چې موږ څه ویروس او نور څه داسې چې څه مبتلا شوي نه یو موږ خپله پیشنهاد هم وکړه چې موږ د اوله موږ د پیشنهاد کړی او چې موږ غواړو په کابل کې بیا هم قرنطین شو ځکه تاسو هم مطمئن شي او نور هم خلک مطمئن شي چې به موږ داسې ویروس نه لرو
داسې رپورټونه هم شته چې 300 یا 2000 کسانو شفا موندلې د شفاخانونو رخصت شوي دي
هغه په همدغه کسان چې ویل شوي دي هغه ته شفا موندلې ده تر کومه حاله چې موږ ګورو هغه باندې یا شکي و یا ډېر فشار نه پرې راوړی دی او یا داسې مبتلا په نه و لکه دا نور خو ډېر وضعیت چې اوس خراب دی خلک ډېر کې ژوند لاس ورکړی او ډېر خلک اوس پرې مبتلا هم دي
دوستانو په چین کې افغان محصل مشل جمالزی و د په ووهان کې د چیرې چې د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله خار تړل شوی خلک په قرنطین کې دي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
او سم یو داسې هیډفون چې دا اوریدو سربیره نوري غنې چارې هم سمبالول شي اسمت ساروان مترې خبري
دایسن کمپنۍ داسې هیډفونونه جوړ کړي چې د خپل اصلي کار یعنی د اوریدو ترڅنګ هوا هم تصفیه کوي دایسن کمپنۍ چې د برقي جارو او درایر یا د ویشتانو او چولو د ماشینونو په جوړولو کې شهرت موندلې د تیر کال د جولای په میاشت کې د هوا د تصفیه کوونکي هیډفون د اختراع حق ثبت کړ دا هیډفون د دې ترڅنګ چې د خپل کارونکو شخص د شاوخوا ځای هوا تصفیه کوي د موسیقي د اوریدو لپاره هم ډیر مناسب دی د هیډفون په منځ کې یو فلټر ایښودل شوی چې هوا تصفیه کوي هیډفون یو پکای لري چې څرخونه یې نږدې 40 میلی متره دی او څرخ په هر دقیقه کې نږدې 2000 ځلې څرخي او په هر ثانیه کې 1.5 لیتر هوا تصفیه کوي دا هیډفون نه یوازې دوړې او خاورې تصفیه کوي بلکې مضر باکتریاوې هم فلټر کوي دایسن کمپنۍ اډ آلری چې دا هیډفون د شاوخوا ککړه هوا فلټر کوي او دا کار د دې هیډفون له کارونکو سره مرسته کوي چې په صحی فضا کې ووسی
ستاسو له پیغامونو
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ نه په تماس کې یم د حکومت نه غوښتنه ده چې د معلمینو مخونه درې میاشتې وشو چې مکمل بند دي دا د معلمینو په سرنوشت باندې لوبې دي موږ ډېر سخت پتنګ راغلي یو ټول معلمین پتنګ راسي معلمین شته چې ډېر د غربت او د فقر د لاسه پوه حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې معلم باید په شلم باندې خپل ترڅو د فقر او د مسکینتوب څخه وژغورل شي که داسې ونه شي نو ډېر استادان داسې شته چې د هغوی پول او پټې هم نشته دی او په دغه سخته مشکل وخت کې دوی خپله وظیفه اجرا کوي نو زه د حکومت څخه غوښتنه ولرم چې دغه ماشونه ورته د خپل ټیم ورکړي وسلام احترام زه د لوګر ولایت د حضرت ولسوالۍ نه تماس کیم د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د حضرت ولسوالۍ اکثر نفر ته لوګر کې ایثار دي او خو میاشتو میاشتو هلته پراته دي چې څه پیسې دي هغه ټول هلته خوړې لارې پرې باندې خدای دې وکړي چې دغو خلکو دپاره یو پرواز پرې نږدې وخت کې وکړي وسلام اصلاح الدین ترکیه ما کندهار زړی څخه او مشکل مدغه دی چې درو په نتیجه کې چې خلابونه راغلي او خلکو تشرایین ورنړیدل دي دولت د دې پر ځای چې د دې سره همکاري وکړي اسرایین ورجوړ کړي نو هغه کسان خپل اسرایین په خپل مصرف جوړي په خپل شخصي لګښت جوړي بیا هم دولت ورته دري شراکت څخه چې راک دی ول زر راک جر لزر نو زموږ په سیمه کې دا مشکلات روان دي تاسو در مسول شرواکو ورسوي مو خو خپل ځغره سوال دي څوک مو ځغنه اوري نو دا مو پیغام دی سلام د ازادي رادیو تمنن
زموږ د هلمند په ولایت کې واکسین سات کې پولیو سات کې د ګرمسیل په ولسوالۍ کې نه دی ورکړل شوی نو په ویژه موږ په ولسوالۍ ولسوالی کې بند امنی ده. زموږ د ګرمسیر ولسوالی اته سره د طالبان په لاس کې ده او دلته د واکسین کوچم نه دی راغلی. په دې له چې دغه زما پیغام نشر کړي خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
درنو دوستانو په همدې سره ورسېدو څلور نیمو بجو ته. په خبرونه کې وړاندې نیمه نړۍ او د ګوړې اچار پروګرامونه وړاندې کیږي. خو تر هغې مخکې فرشته جلال زید د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه دروړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په چارای قمبر کې د چاودنې غندنه کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس ویلي دي چې د افغانستان خلک داسې بشري ضد جنایتونه غندي، سوله غواړي او د اوربن ټینګېدل غواړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د مصارفو د سرمفتش دفتر یا سیګار ویلي دي چې په افغانستان کې له 2002 میلادي کال تر 2013 میلادي کال چې دغه هیواد د بیا رغونې چارې پایل او اوج ته ورسېدې 5015 کسان په دغو پروژو کې چې د امریکا متحدو ایالاتو سرته رسولې وژل سوي او زخمیان سوي دي. د امریکا متحدو د امریکا د دغې لوړ رتبه ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې په دغه موده کې د امریکا د بیا رغونې په پروژو کې 1020 کارګران او انجینران یا تښتول سوي دي او یا لا درک سوي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د هیواد کې د اسلامي انقلاب د 23مې کلیزې په مناسبت خلکو ته وینا وکړه او له هغوی غوښتنه وکړه چې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. حسن روحانی نن د تهران د ازادۍ پر میدان باندې لسهاو زره خلکو ته چې د ایران بیرغونه یې لږدول خبرې کړې دي. او په چین کې چارواکي وایي چې د کورونا ویروس له امله د دغه هیواد په ووهان ښار کې چې د کورونا ویروس مرکز بلل کیږي نوې پیښې ثبت شوې دي او نور خلک هم وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله په چین کې تر 40,000 زیات کسان اوس په دغه ویروس باندې اخته دي. د ازادي رادیو اوریدونکو اوس په د افغانستان کې د دې ساعت سپورت خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کړي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې درې نړیوال شل اوریزو لوبو ترسره کولو په موخه نن سهار له کابل څخه هندوستان ته روانه شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ ملي لوبډله به په هندوستان کې له شاوخوا درې اونیو تمریناتو وروسته د مارچ په 6, 7 او 10 نیټه له ایرلند کرکټ ملي لوبډلې سره درې نړیوالې شل اوریزو لوبې ترسره کړي. د ښاغلي هوتک په خبره دغه لوبې به د افغانستان په کوربتوب د هندوستان په کریټر نویډا کرکټ لوبغاړي کې ترسره شي. د هرات دوه تنه غرختون کې د دماوند